عمری امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاساده راډیو ناورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې سیلابونو دوه ماشومان وژلي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه راولي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د نازیانو ولسوالۍ په لنډي کلي کې د کور د چت د پرېوتو له کبله یوه ماشومه مړه شوې او څلور نور ماشومان ټپیان دي. د بیان له مخې یو بل ماشوم د غنیخېلو په روغتون کې مړ شوی او درې نور ماشومان تر درملنې لاندې دي. په بیان کې همداراز راغلی دي چې په ګوشتي، لالپوري، نازیانو، مومندري، کامې، بټیکوټ او نورو ولسوالیو کې سیلابونو 250 کورونه او څه باندې 1500 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هیواد سفیر د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. پختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي په روسیه کې د افغان سفارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی دی چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په تهران کې د دې هیواد سفارت لا دوه نیو ځنډ وروسته بیا پرانیستل شوی دی. د سویس سفارت د غبرګولي په دیرشمه د اسرایل او ایران ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته وتړل شو. د سویس سفارت په عین حال کې په ایران کې د امریکا د ګټو استازولي هم کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې سفارت به خپل فعالیتونه په تدریجي ډول بیا پیل کړي. د اسرائیل پوز وایي چې نن سهار یې د یمن له لوري د دې هیواد په لور ویشتل شوی یو توغندی کشف او شنډ کړی دی. د ایرانی پلاوی حوثی ډلې یو ویان څو ساعت وروسته په یو بیان کې وویل چې دې ډلې د توغندی د اسرائیلو د جافا سیمې پر لور توغولی دی. اسرائیل او یمنی حوثی ډلې ته ګواښ کړی دی چې که پر اسرائیلو حملو ته دوام ورکړي نو هوایي او سمندري لارې به پرې بندې کړي. د امریکا د ولسمشر پوخانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلن ماسک د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو خبر ورکړی دی. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند جوړولو هدف د متحده ایالاتونو د پټکو د یو ګوندي سیستم ننګول خودلی دی. ماسک چې د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال د ډونلډ ټرمپ نږدې ملګری او مالي ملاتړی و، تیره جمعه یې په یو آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو پوښتل چې غواړي په امریکا کې د دوه ګوندونو چې له شاوخوا دوه پیړیو راهیسې پر امریکا واکمن د انحصار پای ورسیو کنه. د ماسکو ترامپ ترمنز د می میاشتې په وروستیو کې د مالیاتي لایحو پر سر اختلاف راغی. او د امریکا په تگزاس کې ویجاړونکو سیلابونو لږ تر لږ 500 تنه وژل دي. د شټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د ژغورنې ډلو پرون د هغه وو وشتونجونو لټکول شو د یو سین پر غاړه میلې ته تللې وي. د انجونی ترې ته می دی او تر اوسه د مړي ژوندۍ حال احوال معلوم نه دی. په کرنوي ولسوالۍ کې د 15 ماشومانو په ګډون درې څلوېښت تنه مړه شوي او په څیر موسمو کې د څو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او هلته د وی لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نن د محرم میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. په کابل کې یو شمېر شیعه ویرکوونکي وایي چې طالبان پرې د امنیت په نوم محدودیتونه لګوي. وړاندې به د دغې مراسمو په اړه روسي جزئیات درته ولرو. روسیه د پنجمې په ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنده چې د افغان ښځو د غبرګون سربېره یې نړیوال غبرګونونه راوپارول. افغاني ښځې وایي
د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبوره نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
وړاندې به د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغان ښځو اندېښنې هم در سره شریکې کړو. د محمد سره واورئ چې د محمود شاه حبیبي ورور وایي طالبان یې ورسره د ورور په لټون کې هیڅ مرسته نه کوي. په داسې حال کې چې د هغوی په بند کې دی خو طالبان بیا دا خبره نه مني.
خوشحاله ډېر هدایتو کړی دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې دوی موږ رضا نه ده منلې او ټول رضا مسترد کړي دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړی دی د رضا نه منلې ده. نه رسمي جواب راکړی دی.
لدې سربېره نړیوالو مسایلو ته هم تم کې ګوندر مطالبې مشتملتیا مغاړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. نن د محرم میاشتې لسمه د شورا ورځ ده، خو په کابل کې یو شمېر شیعه ویرکوونکي تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په دې مراسمو محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د شورا د مراسمو لپاره د کلک امنیتي تدابیرو خبر ورکړی دی. د شورا ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې هم لمانځل شوی. هرات کې به یو شمېر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي دي او له ایرانه تازه راستنه شو کډوالو باندې خواږه او خواړه ویشلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د محرم میاشتې لسمه د شورا ورځ په پلازمینه کابل کې شیعه ویرکوونکو منځلې، خو یو شمیر دوی تور پوری کوي چې د طالبان حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خبرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سکال د شورا مراسمي پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دې ته وایي چې یو څوک دې زموږ د مذهبي مراسمو مخه ونیسي. دوی اجازه نه راکوله چې د امام حسین مراسم ترسره کړو. د کابل اوسیدونکو او یوې شیعه ویرکوونکي چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي بیا غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سکال د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووځي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیعه لمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوی نه رد او نه هم تایید کړي، خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دی وایي په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مرکه شویو کسانو د تورونو او وداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سکل د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړي او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم لمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یو وړ او هلته یې سلګونه کورنۍ ته خواږه او خواړه ورکړل. لډلې مهدی جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي کوم جمعتونو چې نن نظر او خیرات کړی او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته یې په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه ویشل. دغه راز له هغې اړه خدراتک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. کاتوم د تیر جمهوری نظام پر مهال د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعیتونو، تکیه خانو او سقه خانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د داعش خراسان څانګې له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو مخه غلازادې رادیو نوري. د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویاندا اداره د بیچ د دوی دارزي پر بنسټي هر اړخیزه څېړنه کړو. حبیبي ور سره نشته. د محمود شاه حبیبي ورو رحمت شاه حبیبي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ ډول اړیزه منلې نه ده. نور تفصيل د فیروز عزیزي په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبرې ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغان ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د عریضه پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه بیبی د شنبې په ورځ د جولای په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما ورور د دې سره دی او د دې په باندې دی دوی باید چې برخلي کې معلوم کړي موږ خو لري د یو ټکړې دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور رضا نه منلې او ټول رضا مسترد کړي دي نه موږ ته رسمي جواب راکړي دي د رضا د نه منلې د نه رسمي جواب راکړي دي نه په باندې کار کړي دي دا خبره هم بے ضائع ده دای بے ضائع ده چې د مردار زه په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات یو کې ده په اړه کې او دې پیدا نه کی.
د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ د جولای په 3مه په اعلان کې چې ولا ایکسپرنه یې خبره کړې و ویلي و چې دوی هیڅ داسې نه خنه د مونډلې چې ثابت کړی حبیبي دی د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې لخوا نیول شوی وي. په اعلان کې ویل شوی و چې د دوی اړوند ادارو د حبیبي د کورنۍ دارسي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد شوی و چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د پسپین اورل بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی بيوي تقریبا نو شنو کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی بيوي او کوم وخت دی بيوي 15 پر متر د طالبانو راغله او پر کوم سره چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې وو. بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونو کمپیوټر وو ځین شان سره یو نو هغه نور همکاران بیا ورسره ایله شو ده په شمول د ډرایور هغه مره ایله شو دا نور همکاران سره موږ خبرې وکړلې ځینې راته وویل چې دی د دفتره یو ځای ساتل کېدل د اخبارات پر اساس کې نو هغه ټول تحقیق شوی و د طالبان د خوا څخه دا خپل یو ثبوت دی.
احمد شاه حبیبي دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د خبره حبیبي آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 میلیونو ډالرو پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی ټامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنټي هم خوشي کړي و. افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس و او د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
وړاندې درته نړیوال موضوعات هم لرو خو اوس افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی دی چې د بشري حقونو په اړه د رښتینې او دوامداره پرمختګ پرته د طالبانو عادي کول خطرناکې پایلې لرلی شي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د روسي دغه پریکړه ناهیله او اندېښمن کړي. نوموړي پروند جولای په 15مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي طالبان به تر هغه وخت عادي ونه بلل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د خزو انجونو د حقوقو په اړه دوامدار او د تایید وړ پرمختګ نوي کړي. خاغلی بینټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړه یو خطرناک بیلګه جوړوي او په افغانستان کې او له دې هیواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په مافیت سره له بشری حقوقو نه سرغړونه وکړي. یو شمېر انجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خپل بنسټیزو حقوقو به برخې دی وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هیوادونو له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل دوی هڅوي چې د خزو حقوقونه له پام وغورځوي. د بهار بنوم لزده کړو راګرځول شوی یو انجلې ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ زما لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان انجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هیواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سوچ د افغانو ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هیوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هیواد نړۍ کې ډیر پرمختګ کړي هغوی د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، دا په دې معنا ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنا ده چې دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس وایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوي ټاکل شوی سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 په مسکاو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تخپل باورلیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکاو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له قوله ویلي د طالبانو د سفیر د باورلیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکاو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللی خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولي. نږدې څلور کاله کېږي د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې له دې پریکړې هرکلی کړی خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دا یې د افغان مېرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایت کې ښکېلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د چین په ګډون متحده عربی امارات، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هیوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له خپل متحدانو سره وروستۍ نوې موافقه ستایله وایي لدې سره به د روسیې پر وړاندې په جګړه کې سلګونه زره بې پلوټالو ته کې ترلاسه کړي. تفصیل احمد تکل نورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې له یو امریکایي شرکت او د ډنمارک او سویډن په ګډون له اروپای متحدانو سره وروستۍ موافقه به اوکران ته دا وړتیا ورکړي چې د روسیې په قلمرو کې د دفاعي صنایعو، هوایی اډو او د تیلو د چانځایونو په ګډون مهم اهداف په نښه کړی. زلنسکی پرون په یو ویډیوي وینا کې وویل اوکراین د داسې ګامونو اخیستو ته چمتو دی چې په نتیجه کې به یې روسیا داسې وانګیری چې د دې جګړې د پیلولو توان باید وګالي. هغه زیاته کړه د دې یرغل لپاره باید له روسیې سره حساب کتاب وشي. زلنسکی دا څرګندونې په داسې یو مبهم حالت کې کوي چې کیف د خپل تر ټولو لوی ملګری یعنی متحد ایالاتونو له لوري د وسلو د ترلاسه کولو په برخه کې ډاډه نه دی. د جولای په 2 د متحد ایالاتونو هغه پلان اوکرایني چارواکي حیران کړل چې وایي اوکراین ته بل دی ورسته ځینې هغه وسلې چې په خوایې ورکولې ورنکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې په خپلو وسلتونو کې د ځینو وسلو زیرمې کمې شوې دي. خو په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د روس سیال ولادیمیر پوتین پوهیږي چې ښایي متحد ایالات نور بندیزونه پرې ولګوي، ځکه مسکو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه یو ځل بیا رد کړې ده. ترامپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل موږ تل د بندیزونو خبره کوو او پوتین په دې پوهیږي چې ښایي دا بندیزونه پر ده هم ولګول شي. ترامپ له دې څرګندونو مخکې ویلي و چې له زلنسکي سره یې ډېرې مثبتې ټلیفوني خبرې درلودې. زلنسکی هم له ترامپ سره خپل خبرې غټوري وبللې. غ هم دره زیاتونه وکړه چې د امریکا له یوې مخکخه کمپنۍ سویفت بیټ سره د درون الوتکو د پیرلو موافقه کړې ده. خغلی زلنسکی وویل چې په دې ډله کې کشفی درونونه هم شامل دي. د هغه په وینا کشفی درونونه د روسیې پر ضد د جګړې لپاره خورا مهم دي. سویفت بیټ چې د اوکراین د ولسمشر په وینا په اوکراین کې د فعالیت سابقه هم لري، د مصنوعي ذهانت په وسیله د درونونو په جوړولو کې مهارت لري او له پخوا راهیسې له اوکراینی انجینرانو او پوځي چارواکو سره همکاري کړې. زلنسکی همداراز له ډنمارک سره د هغې موافقې یادونه وکړه چې له مخې به یې دواړه هیوادونه په ګډه په ډنمارک کې ډرونونه جوړوي. ولسمشر زلنسکی له سویډن او لاتویا سره هم د اوکراین د پوځي ملاتړ د یوې نوې موافقې خبر ورکړ. که څه هم روسیې په دې جګړه کې ډېر تلفات ورکړي او د ډېرو دفاعي لګښتونو له کبله اقتصاد هم زیانمن شوی دی، خو ډیری څارونکي په دې باور دي چې پوتین له اوکراین سره د اوربان موافقې ته ډېره بیړه نه لري او فکر کوي چې دا جګړه دای ګټي.
له خبرونو ور اخوا
کارتون یا هغه لند فلمونه چې د ماشومانو لپاره جوړیږي د ماشومانو پر ذهني ودې څرګیز لري. تفصیل له سنا کاکرنا په دې راپور کې ورچې د ماشومانو د کارتون په غږ پیل کې
راځه زمبان خو خمستي وکړه
واه واه واه
د ماشومان لپاره د انیمیشن یا کارټونی فلم چې تاسو یې یو برخه واوري د افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس ترکه د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارټونی فلمونو جوړولو ته څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځم کې چون په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سلاکا و یو سمزدا و او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه و. یو کم انټرنیټ مو درلودو په غو کې به ما سره لګیوم د شان و می آنلاین ارزده کول.
ایمان وی به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ و ویلو، 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیل دندې هم ترسره کړې دي. خغل ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوه بخښو باندې وشل شوی، یو هغه کارتونی دی چې چاپی وی، بل هغه کارتونی وی چې انیمیشن لري. انیمیشنی کارتونی بیا په دوه برخو وشل شوی دی، یو 2D کارتونی ورته وی د موږ تاسو چې ورته دوه بودی وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وتلای دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تړی راه ته منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې هغه بیا درې بودی دی او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي، حرکات یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه ځان ته نورو کسانو ته د غوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړی دي. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وای د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د ښېګڼو په اړه وای
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی، بلکې زیاتښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځنه اخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه لپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نوري خګنی د دې چې د دې فلمونو جوړول د نور فلمونو په شان ډیرو وسایل او امکاناتو او بهر ګرځیدو راګرځیدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبرې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتونی فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیاء او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې خودل کیږي چې لیدونکو متحرک احساسوي. کته هم د ایمان په خبره کارتونی فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وای د کارتونی فلمونو کتل ماشومانو ته ډیره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، خو اخلاقو ته هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او دوی لپاره ډیره ښه ساتي ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نو موري زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لري کېدل هم ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل، او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکي چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم سره همغږی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د بیپولر ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ماشومان ترمنځ ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنځم په ورځ په راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو کمښت سره مخ دي. نور تفصيل فیروز یاسین اورو.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکو د اوای کوچنی ورورې په خورځوکه یخته دی. خو خبره ای د درملنې لپاره ای پرختونونو کې لازمي اسانتیاوې نسته. د چینه غختل د موضوع د حساسیت لامل ای نو پر راپور کې خبر سي د غک بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل تو ځلی خپل ناروغ ورور دولتي رختونونو ته وړای. خو خبره ای کله د غنګونې لا مال ورته نوبت نه رسیږي او کله سم درملنه نه کیږي.
د
بلخ ولایت اوسیدونکو مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ملاتړ بلخ سابق کده زیات شوه او تقریبا یو هفته یا درس پیش با یک از دوستو
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د په خو په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې لختلې یو امیدوارې منګري سره دولتي روغتون ته تللې و. د روغتون دروازې نیولې تر ماینه پورې دوی پیسې غوښتې. په داسې حال کې چې په خو تاسې نو ناروغان په لیکو کې ولاړ وو. امیدوارو میرمنو درد تېره و. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې دوی اقتصاد ښه نه دی ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوي وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د پنځم په ورځ د جولای په دریمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کیږي خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې یو لکو 220,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمیره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په 60 ډول د 300-350 ماشومانو درملنه شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د ناروغانو شمیر زیاتیږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د سری ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځ ځنډول سوي. ټرمپ هغه وخت ویلی و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25مه ویلی و چې د امریکا له خوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخو د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لری پرتو سیمو اوسیدونکو تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هلم دا يم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې په پتان وي. درنو او کلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند نو افغان مشهور مېرمنې به په پیژنو د هغه د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو جو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن معصومه اسمتي ورده کړوند او موږ تاسو مېرمن معصومه اسمتي دا کو پیژندل د حقیقي د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو په دې لو چې مېرمن معصومه اسمتي ورداک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوان میتاسته معلومات چمتو کړی دي. هله مندې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو زکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسې چې تر څو وکولای شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم. زموږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکولای شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګند کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی شزه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلی وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي. کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوی. درنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغې علمی او سیاسي ورتیاوی ولولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلود د کوم علمي او سیاسي ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر و. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه و. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېر زیات شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي ورچاوې شوډلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپل په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپل ځان کې ځانګړي ورچاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګند کړي دي او هغوی ته خپلې ورچاوې شوډلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته درنو سکون کو سم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه، یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتل تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره مخ شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسود د دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خلتی لیک مسود ولوستله، نو مسود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسود پر اتاق سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چا وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځ څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نوري هم زیاتې سي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځ څخه یوسي او مسود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکون کو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي چې بیا کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیري دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی ارادې د شو تدابیر لالار څخه د سلطنت چاري په شتو غسر تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېجا چی هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی شهر د کوم بهرني حالت سره چې وس مختی د حالت څخه ووزی. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خالتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د مرمن هورا خالتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشتون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مرمن هورا خالتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مرمن هورا خالتی په خپل سره ترسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتیش و چې د هوشارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له خوشارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جمهوریت څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسولي ویلو او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرۍ په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خالتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مېرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې مېرمن هورا خالتی و. نو رب دې تاسو ټول درنو ځکونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغه سي د غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خالتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خالتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خالتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خالتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خالتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې مېرمن هورا خالتی څوک و، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت ولري.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کہلا و احترامات میں قبول کی قدرمن و درنو زکون کو یوزر بہ ہم تاسو ټول کا شرف واس پم دنن برزی درس موضوع تا هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ مې پتان می درنه وګللی زکون کوله که څنګه چې زموږ استاد دنن برزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندي نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله مشپړ معلومات تر لاسه کوو. درنه زکون کوله که څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړور مرمن اړوند نن ورځې وزل به هم دغه سی یو اتل زړور افغان مرمن اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هله من دیم چې تاسو تر پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنه زکون کو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنه زکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ ذریعہ ده. ولو چې سپوږمۍ ذریعہ څوک او سره او شخصیت او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ ذریعہ چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. ولو چې سپوږمۍ ذریعہ چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. ولو چې مېرمن سپوږمۍ ذریعہ د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او د نارکشوري دیګار دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ ذریعہ له مشهور اثر څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري. هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل د نارکشوري دیګار، دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنه زکون کوس هم پرې برخې د مېرمن سپوږمۍ ذریعہ د ژوند د پیل او هم چنان د جید زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ ذریعہ ژوند سره ول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ ذریعہ د عبدالرؤف پنشيري لور به چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې مېرمن سپوږمۍ ذریعہ د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ ذریعہ کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ ذریعہ د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ ذریعہ د 12 ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او هم شنه د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ ذریعہ په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکنه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او هم چنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دي سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس، قفقا او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دې مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قفقا او صداقت هدایت لخوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی، او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډیر زیات دی، او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورمې زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ترنو ځکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د سپورمې زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو، چې د هغې په اثار کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپورمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکون کو وس هم د میرمن سپورمۍ زریاب مشهور اثر لولو، چې د میرمن سپورمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپورمۍ د مشهور اثر له جمهورو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1300 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1300 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنې چې دی کړی و، دا په 1300 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار، نه یوازې دا چې د میرمن سپورمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپورمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده، چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي، تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا فرانتیس کافکا د غزو لاندې دي، یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي هغه د نړیوالو لیکوانانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څیر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریا مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریا په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریا هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریا په افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریا له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریا د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریا په کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریا دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنرود زریا د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنه سوال، نو په همدې وخت کې رهنرود زریا په د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به همدغه ادریس ولنه په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوشته کوی او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریا د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریا د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیلي استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریا فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر هم تر همدې ځای پر وو. هله د شخصه شوي بنیا سو یو سبو مزده کړي وو اوسېږي تر بل داسې درس سره پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
چودائے پلمبو شلو خرشو سمازل کے نقام آشوی جدا یم.